سلام د ازادۍ رادیو د خبرونې ته چې تر نه هو بجو دوام کوي خره غلاست په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربم وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو خو لمړی خبرونه فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 4,40,000 ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل چې دا د تیر 2021 کال پرتله بشري مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي. د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1971 کال راهیسې بې ساري ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی ښایي راروانونۍ په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کیږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ده د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، د خبرونو له لنډیز وروسته په دوام کې د او ځینو نورو خبرونو تفصیل خبرو. وابوري چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ژنیو کې دی. یونیسف سکل د افغان ماشومانو لپاره د سختو کړاوونو اټکل کوي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3 میلیونه ماشومان له خوارځواکۍ کړیږي.
په چین کې د افغانستان په اړه د شپږو هیوادونو په ګډون غونډه جوړیږي. او په میدان وردګو کې یو ځوان په خپل لګښت د ماشومان جنو او هلکانو لپاره خوندځای جوړ کړی.
قرآن کریم می کزا کړی د الحمد قرآن نه کتاب دا ورس کتاب می کزا کړی سپورم می کزا کړی.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کو او ستاسو आवाज به هم وی.
دا اړوند مسلیان څخه پایښت لرو هغه ته د پوهنې وزارت او یا نور موسی چې زموږ معاشات راکړي.
په دوهمه نیمای کې د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه.
فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیو ښار کې دی. د سویس چارواکي وایي چې دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي دولتونو له مشرانو او همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مسؤلانو سره وګوري. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ټینګار کړی چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. د ژنیو غاک په نوم بنسټ چې په جګړو کې د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي ویلي دي چې له دوشنبه ورځې څخه تر جمعې ورځې پورې د افغانستان په اړه د بندو دروازو شاته د یو کنفرانس کوربتوب کوي. دا بنسټ وایي چې د دې غونډې هدف له افغانستان سره د بشري مرستو پر وړاندې د خنډونو د له منځه وړلو د هڅو پیاوړي کول دي. د ژنیو غاک او بهې د ژنیو غاګ بنسټوي طالبانو ته په دې خاطر په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړې ده چې د بشري مرستو د څرنګوالي، د ملکی وګړو د خوندیتوب، د روغتیا پالو کارته د درناوي او همدارس له جګړو د پاتې ماينونو او ناچاودو مهماتو پر اړوندو موضوعاتو خبري ورسره وکړي. بلخوا ملګری ملتونه اټکل کوي چې په روان 2022 کال کې به په افغانستان کې 3,200,000 ماشومان له سختې خوارځواکۍ څخه زیانمن شي. روغتیایي متخصصان وایي که په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو اساسي درملنه ونه شي او تر څنګ له خلکو سره اقتصادي همکاري دوام ونه کړي دا ستونزه ښایي دوامداره پاتې شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې په خور ځواکۍ د اخته ماشومانو د شمیر زیاتېدو په اړه یو بیا ملګرو ملتونو اندېښنه وشوده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون ازادي راډیو ته وویل 2022 میلادي کال کې به په افغانستان کې تر 3,200,000 زیات ماشومان له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
یونیسف اټکل کوي چې په 2022 کال کې به څه باندې 3,000,000 ماشومان له خور ځواکۍ کړیږي. څه باندې 1,000,000 ماشومان به له سختې خور ځواکۍ کړیږي.
تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و چې 1,000,000 ماشومان د سختې خور ځواکۍ له کبله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د تغذیه متخصص ډاکټر محمد همایون لودین په ماشومانو کې د خور ځواکۍ د ستونزې د حل لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
دې ماشومانو درملنه په عاجله توګه اړینه ده. دا چې نړیواله ټولنه باید په دوو برخو کې ډېره مرسته وکړي. لومړی د ټولو موجوده خورځواکۍ اخته ماشومانو لپاره د روغتیایي او د خورځواکۍ د درملنې خدمتونو مهیا کول. دویمه موضوع اقتصادي رشد. کچیرته دوی تداوی شي به په خورځواکۍ اخته کیږي، ځکه په کور کې اوړه نشته، په کور کې حبوبات لکه لوبیا نخود او غوښه نشته. دا باید خلکو د اقتصاد د لوړوالي په خاطر نړیواله ټولنه راشي او کور په کور مرسته وکړي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال عبدالباری عمر ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د خور ځواکۍ د مخنیوي په ګډون په ځینو مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولی چې اوس دا مرستې بندې سوي او په روغتیایي برخه کې یو بحران جوړ کړی دی. د شغلی عمر په خبره د افغانستان د روغتیایي سکتور 80% پر بهرنیو مرستو ولاړ و چې د مالی مرستو په بندېدو سره په افغانستان کې څه باندې 2,300 روغتیایي مرکزونه تړل سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
په چین کې د افغانستان په اړه راتلونکي میاشت د شپږو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون یو غونډه په پام کې ده. دا د هغو غونډو لړۍ ده چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران پر افغانستان د بحث لپاره پکې راټولیږي. تر اوسه معلومه نه ده چې د طالبانو په استازیتوب به څوک د چین په غونډه کې برخه واخلي که نه. په دې اړه نور جزئیات اجمل اند اوروي.
په چین کې به دغه غونډه د راروانې مارچ میاشتې په وروستیو کې وشي چې افغانستان به هم د بحثونو د اجنډا برخه وي. ایرانی رسنیو رپورټ ورکړی چې په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی له خپل ایرانی سیال حسین امیر عبدالنهان سره په ټلیفوني تماس کې د دې غونډې پر چمتووالي بحث وکړ. دا به د خپل ډول له مخې درېیمه غونډه وي چې تازه هغه د چین په پلازمینه پیکینګ کې کیږي او د ایران، چین، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تر دې مخکې لومړی په پاکستان او بیا په ایران کې غونډې کړې دي. دوی له افغانستان د غیر قانوني مهاجرتونو په اړه اندېښنه ښودلي او له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کړی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په چین کې د کیدونکو غونډې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې د دې رپورت تر جوړېدو پورې ځواب نه کړي، خو تر دې مخکې ویلي د هغه نړیوالو غونډو هرکلی کوي چې د افغانستان د وضعیت له بهترۍ سره مرسته کوي. د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ یو هیواد هم تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشروي چې د لا درکه شویو ښځو او د هغو د کورنیو د غړو د برخلیک لپاره سخته اندېښمنه ده. له دې مخکې ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو هم د ښځینه افغان فعالانو د لا درکه کېدو په باب اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خوانی مشروي په افغانستان کې د ځنیو خصو او هاغوی د کورنۍ د لادرکې پاړه سخت اندېښنه لري. شهرزاد اکبر پرون په ټویټر پاړه لیکلی د دغه قضیو د غراز د غزواکو او شفاف څېړونو پاړه د اطلاعاتو ترلاسه کولو لپاره پر طالب چارواکو خپل فشار ته دوام ورکوي. بلخو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د هغو خزینه فعالانو د هاغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې په دې وروستیو کې د خصو د حقوقو پاړه په لاریونونو کې تر ګډون وروسته لا درکه شوې دي. رویټرز خبری آژانس د راپور لمخي دغه دفتر ویان دي لیستر وسیل پرونسیشن می په جنیوا کې خبري اعلان وته ویل دا چې دغه څلور خزي چیرې دي هیڅ خبر یې نشته او زیاده یې کړه چې د چارواکو غواړي چې په دې اړه معلومات ورکړي. تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ماموریت مشر اندریاس وان برانت د نیول شویو ښځینه فعالانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. هغه په ټویټر لیکلی وو که طالبان په رښتیا هم د افغانانو خوندیتوب ته جدي دي باید ټولې نیول شوې ښځې خوشي کړي. تېره اونۍ دوی معترضې میرمنې زهرا محمدي او مرسل عیار په کابل کې لادرکه شوې. تېره میاشت بیا تمنا زریا پیریانی او پروانه ابراهیم خیل هم لادرکه شوې. د هرات د ښځینه او محبس مدیره علی عزیزي هم لادرکه شوې چې د برخلیک په باب هم معلومات نه دي ورکړل شوي. طالبانو دا نه ده تایید کړی چې دغه ښځې د دوی لخوا نیول شوي یا د دوی په توقیف کې وي.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د تروریستي ډلو د وسلوالو د موجودیت په اړه یو څیړنه خبره کړې ده. په دې څیړنه کې راغلی دی چې له طالبانو سره چې اوسمهال پر افغانستان واکمن دي، د القاعده پخوانیو اړیکو ته په پام سره په دې هیواد کې د سخت دریزو او ترهګرو ډلو د پټنځای لپاره داسې زمینه برابره شوې چې تر بل هر وخت زیاته ازادي ولري. د دې څیړنې لنډیز نوریاس نوری اوروي.
دغو کارپوهانو په دغه څو اړخیز راپور کې په افغانستان کې د ترهګرو او سخت دریزو پر پټنځای سربیره دا هم ویلي چې هغه سخت دریزې چې له القاعده او د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې یا داعش سره اړیکې لري توانېدلي چې په افریقا په ځانګړې توګه په ناآرامه ساحل کې هم خپلو فعالیتونو ته پراختیا ورکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته دغه راپور هغو متخصصانو وړاندې کړی چې پر القاعده او اسلامي دولت ډلې لګول شوي بندیزونه څاري. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو په اړه ویل شوي چې طالبانو د اګست میاشتې په 15 کابل په داسې حال کې ونیو چې له افغانستان او د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ مرحله له ګډوډیو سره مله وه. په راپور کې پر افغانستان د طالبانو د مخکنۍ 15 کلنې واکمنۍ په اړه ویل شوي طالبانو چې له القاعده سره یې اړیکې درلودل او د دې شبکې غړو او مشر اوسامه بن لادن ته یې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د تروریستي بریدونو اصلي طرحه او پناه ورکړې وه، واکمنۍ ته یې امریکا په همدې خاطر د پایټکی کېښود. په راپور کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري موافقې ته چې پر اساس امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل په اشاره ویل شوي چې طالبانو په دغه موافقه کې دا ژمنه کړې چې د تروریزم په وړاندې به مبارزه کوي او ترهګرو ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې په دې هیواد کې خوندي ځای ولري. خو دغو کارپوهانو ویلي نه یوازې دا چې په دې وروستیو کې د دې هیڅ نښې نه دي لیدل شوي چې طالبانو دي د بهرنیو ترهګرو وسلوالو د فعالیتونو د محدودولو لپاره اقدامات کړي وي، بلکې برعکس لیدل کېږي چې ترهګرې ډلې د پخوا په پرتله اوس په دې هیواد کې له پراخې ازادۍ څخه برخمنې دي. په راپور کې ویل شوي چې امین محمد الحق اسام خان چې د بن لادن د امنیتي چارو همغږی کوونکی و، د اګست د میاشتې په وروستیو کې بیرته په افغانستان کې خپل کور ته ستون شو. په راپور کې دغه راز د ملګرو ملتونو د یو غړي هیواد معلوماتو پر اساس ویل شوي چې د اسامه بن لادن زوی عبدالله په اکتوبر میاشت کې افغانستان ته تللی و چې له طالبانو سره خبرې وکړي. د اسوشیټډ پریس اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې په اړه ویلي که څه هم دا ډله د افغانستان د خاورې په ډېره کمه برخه کنټرول لري، خو دا یې ښوولي چې دا ډله د پیچلو حملو د ترسره کولو وړتیا لري. یوه بېلګه یې د کابل پر هوایي ډګر د اګست د 28مې پیچلې حمله یاده کړې چې د امریکایي سرتیرو په ګډون له 180 زیات کسان پکې ووژل شول. دغو کارپوهانو ویلي چې له زندانونو د بندیانو له خوشې کېدو وروسته اټکل کېږي چې په افغانستان کې به اوس د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو شمیر د 2200 او 4000 کسانو ترمنځ وي. د ملګرو ملتونو یو غړي هیواد ویلي چې د داعش نیمایي غړي بهرنیان دي. طالبانو تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښوولی، خو له دې مخکې د داعش په وړاندې د مبارزې د دوام تر څنګ دا هم ویلي چې هیچ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر بل هیواد حمله وکړي.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي د 2020 کال له پایله په افغانستان کې د کورونا وایرس پیښې یو ځل بیا په زیاتېدو دي. د روغتیا وزارت همداراز وایي چې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو د علاج له 8 روغتیایي مرکزونو څخه په وروستیو 5 میاشتو کې د مالي امکاناتو د کمښت له کبله 1 تړل شوي دي. په دې اړه نور جزئیات ته ازادي راډیو خبريال راکوي.
د طالبانو د امنیت روغتیا وزارت مسؤلان وایي د روان میلادي کال له پیل راهیسې یو ځل بیا په افغانستان کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کیدونکو شمیر زیات شوی او یوازې 13 ساعتونو کې په دې ویروس اخته شویو 418 پیښې ثبت کړي چې له دې اته تنه مړه شوې دي. د دې وزارت وایي جاوید حجیر نن ازادي راډیو سره خبرو کې داسې مهال د کورونا وبا د پیښو او لاملې د مړو شویو په شمیر کې د زیاتوالي خبره وکړه چې لقولې د دې ناروغۍ لپاره د ځانګړي شویو روغتونونو لنیمایي زیاتې د مالی امکاناتو د کمی له امله تړل شوې دي.
د نړیوال بانک د مرستو له بندېدو وروسته د کووید 19 د 18 روغتونونو څخه د ځینو چارې د معاشاتو د نه ورکولو او مالی امکاناتو د کمی له امله ځنډول شوي او بشپړ نه دي تړل شوي. اوس هم په ډیرو کمو امکاناتو موږ 19 نور روغتونونه په نسبي ډول فعال ساتلي.
خو د پیښو له زیاتېدو سره سره خلک د دې ناروغۍ پر وړاندې بې توپیره دي. کابل میشته رحلا تلاش وای د کورونا وبا پیخ ورستر بلی ډیری خو د مخنیوي لارو چارو ته پام او د درملنې امکانات هم نشته.
اصلا په دغه برخه کې هیڅ امکانات هم نشته او دولت هم په دې برخه کې بی غور دی.
د روغتیا وزارت د رسمي شمیرو لمخي د روان میلادي کال لپاره تر اوسه په 19 ولایتونو کې په کورونا وبا د اخته شویو 8309 اتیا پیخ ثبت شوی چې لدې شمیرې و او یا تنم بشوی دي. روغتیا نړیوال سازمان هم په افغانستان کې د کورونا وبا مخ پر لوړ ګراف اندیښمنون کې بولی. د دې سازمان رسمي شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د 2022 کال د جنوري له 3مې د فبروري تر 8مې په کووید 19 ناروغۍ 1,6190 تنخته شوې او لدې ډلې 1,322 تنه مړه شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر یو کال کې د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړو د کورونا ضد واکسین هم پچکاري کړې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. ملګرو ملتونو پرون وویل چې د دوی د اټکل مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 14 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د افریقا پر زیاتو برخو داسې سخته وچکالي راغلې چې په تیرو 3 لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د بارانونو په موسمونو کې اورښتونه ونه شول او پر دې سیمه راغلې وچکالي له 1921 کال راهیسې بې ساري ده. ملګرو ملتونو د روان بشري بحران د مخنیوي لپاره د اقدام غوښتنه کړې چې د 2011 کال کړکیچ بیا تکرار نشي. هغه کال یوازې په سومالیا کې 250,000 کسان د وچکالۍ له کبله د لوږې په نتیجه کې مړه شوي وو. د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی خایر روانونه په زندان کې دننه بیا محاکمه شي. اټکل کېږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د بند پر موده 10 کلونه ورزیات شي. د ناوالنی سکرتار کیرا یارمش پرون پر ټوټر ولیکل چې دغه سیاسي مخالف خایي د اختلاس په تور بیا محاکمه شي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي چې په مسکو کې د اوکراین د کړکیچ په اړه د خبرې ګټورې وي خو هغه د اوکراین پر سر د رامنځته شوې لانجې په حال کې د کوم پرمختګ خبر ورنه کړ. ماکرون د لویدیځ لومړنی رهبر دی چې د اوکراین پولې ته څیرمه د روسیې له پوځي تمرکز وروسته له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. د موضوع جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي ورته ویلي چې د 2014 میلادي کال د موافقې چې د منسک تړون په نوم یادیږي اصولو ته ژمن دي. ښاغلی ماکرون د امریکا او بریتانیا د رهبرانو برخلاف پر اوکراین د روسیې احتمالي یرغل کم اهمیته وښود او پرون سېشنبه له مسکو څخه کیف ته لاړ چې د منځګړي په توګه عمل وکړي. ښاغلی ماکرون پرون په کیف کې له خپل اوکراینی سیال ولادیمیر زلینسکي سره یو کانفرنس ته ویل ګډ هوډ د سولې ټینګښت او د سیاسي حل لارې موندل دي. خو د اوکراین ولسمشر شاغلی زلینسکي وویل د هر هغه تضمین په اړه زړه نه زړه دی چې ماکرون ممکن له پوتین سره ورباندې سلا کړي وي وروسته له هغې چې روسیې د اوکراین پولې ته څیرمه خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي. ایمانوئل ماکرون د یو غربي قدرت لومړی رهبر دی چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. هغه په مسکو کې د خپلو کړو مذاکرو دفاع وکړه او خبریالانو ته وویل چې هیڅکله یې حتی د یوې ثانیې لپاره هم له پوتین څخه د امتیاز اخیستو تمنه درلوده. د رويټرز خبري اجنس په حواله د فرانسې ولسمشر د روان کړکیچ د حل لپاره د کوم پرمختګ اعلان ونه کړ او وی ویل چې فکر کوي مذاکرې د بحران د لا خرابېدو له مخنیوي سره مرسته کړې ده. وروسته له هغې چې روسیې خپل شاوخوا 100,000 سرتیري د اوکراین پولې ته څیرمه ځای پر ځای کړل، د امریکا د متحده ایالاتونو تر څنګ ګڼو غربي هیوادونو اندېښنه وښوده چې مسکو شي د اوکراین په وړاندې پوځي اقدام وکړي، خو مسکو دا تور رد کړی دی.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیس پروګرام او ازادي او اوریدونکو خبريږي، خو له هغه مخکې زما له همکار اجمل ان سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، د خبرونه دی برخه ته مو زه اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډېرې مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل
جاغوري د غزنی ولایت له هغه ولسوالیو څخه یوه ده چې ډیری ښځینه اوسیدونکي لوستې، مترقي او د جمهوریت په وخت کې په ورځنیو کارونو بوختې وې، خو وایي اوس دلته د سړو تر څنګ ډیری ښځې هم په کورونو ناستې بېکار او د زده کړو مخه یې نیول سوې ده. دغه مېرمنې یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نه شمه کولی، زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شمه، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه او ډیر بدبختانه، ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دا بندې دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم بخاطر که مو
زه دیر نارامه ایمه. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول د ترقی او پرمختګ لاره مې وتړل سوه، نو په دې خاطر له اسلامي امارات څخه غواړم چې په ډېره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی تر څنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګۍ پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغو ولایتو کې به هم اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله دلې به هم کېدی شي ان شاء الله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو تر څنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډېری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډېری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تېرې مرغومې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټ ایښودونکی حمید الله ریحان وایي یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورت کې.
د کلیوالو نجونو دا غږونه له ښوونځي نه بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یوه کلي له خټین او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا غږونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي. خو هغه څه چې دوی یې ناهیلي کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو دې ارمانجونو نجونو ته د ښوونځي په دغه سیمه کې یوه ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان ښوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي اوس د لومړۍ ټولګۍ کتاب یې خلاص کړی دی.
ډېره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول سزه چې د پلار سمې غزنی ته لاړم چې د نجونو په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کاشکې زموږ په کلي کې مکتبونه جوړ کړي وای. ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې که زده کړی دی. الحمدلله قرآن هغه کتاب د اول سن کتابونه مې که زده کړي سپوره مې که زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګۍ پورې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو. د ورکې رکان ته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو. د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوونځي زده کړو. د
په میدان وردګو ولایت کې د ځوان د نجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د نجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات سوي دي. او 50 کلن نورعلي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي او د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطرې یادې خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپله زده کړې نه دي کړي وایي موخه یې دا ده چې لوڼې یې ډاکټران سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورعلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته تر 12 ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړه د خپلو پریوتلو ځای مې دی. زه په دوی مې ورته خلاص کړه چې د یوه مسلمان به د ما سره هم ښه وشي. زه خو بیا نه د کوټه کې اوسم. یو تن یم نور مې د خپلې لورانې دي. زه ځنه ووځم ته لورانو ته او د هغه ته یې ورخوشی کړم. دا ځای د خپل اولاد مینده سبق وسویي او د کلي نجونې هم رچي درته یو شی زده کوي. ورته خیر و در به نور هم ځای یو ځای به ورته جوړ کړم. که دولت ته کومک رسو که تعمیر ورته راغه شو دولت نه ده غوښتنه ده چې باید موږ سر ته 12 موږ ته اجازه راکړو د طالبانو د طرفه.
حمید الله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی ازادي راډیو ته ویلې چې په دغه سیمه کې له تیرو 20 کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځی شتون نه درلودي خو په ځانګړې توګه د نجونو لپاره خو بیخي نه. دی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې نجونې له زده کړو برخمنې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر 30 پورې اوسمهال نجونې زده کړې کوي چې شلې هغه نجونې دي چې عمرونه یې له 45 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وایي یادو نجونو ته د ښځینه ښوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف د موږ دغه دی چې هغه نجونې چې دی د تعلیم څخه بې برخې دي هغو ته هم د تعلیم زمینه برابره کړه. او بل په دغو کورس کې چې دي د موږ تر 40 پورې شاګردان لرو چې شل یې هغه نجونې دي چې عمرونه یې تر 15 نه پورته تر 22 کلونو پورې دي. او دغه شل یا 15 نجونې چې دي هغه د هغو عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانۍ او تاتکلانۍ او تلسکلانۍ یا د اول څخه تر شل کلانۍ پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشحاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي. دوی په مینه او په شوق باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورعلي چې یادې ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي به لا نور هم پراخه کړي څو په دغه سیمه کې پاتې نورو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، زه عبدالحق نمیږم، پاګرامه ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرو کلی کې اوسېږم. په څنګ کې په نیشتم د سنبلې ماشوم راغی، ویل یې رانه مدې چې هلته چکن سروې راغلی او خپله معیوب یم او د معیبت دغه هغه مې نه دی اخیستی تقاعدي. بیا چاته لاړم، هغې وویل د هلس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته، لنډه درته وم، هغې یو زنګ وولو ملک صاحب ته، ملک صاحب ته چې دوباره لاړم
دوباره په نور خبرونه کې اسماله همکارانو سره وسی.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو وړاندې کوو، خو له هغه مخکې لنډ خبرونه واورئ. فرانس پریس خبری آژانس راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت یو پلاوی له یوې اونۍ راهیسې له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د سویس په ژنیف ښار کې دی. د سویس د بهرنیو چارو وزارت وایي دا پلاوی به د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت ټینګار کوي چې د دې هیواد خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. د سره صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی وایي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 4.4 میلیونه ته رسیږي. د سازمان پرون پر ټویټر ولیکل دا د تیر 2020 کال پرتله بشري مرستو ته د اړو خلکو په شمیر کې په 10% زیاتوالی ښیي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او وایي د میدان وردګو ولایت په روغتون کې د دې ادارې په مرسته ډیرو خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې شوي دي. د سازمان پر ټویټر لیکلي د هیواد په ټولو ولایتونو کې 2311 روغتیایي مرکزونه لري چې اوس هم خلکو ته روغتیایي خدمات وړاندې کوي. ملګری ملتونه وایي چې د دوی د اټکل له مخې په کینیا، سومالیا او ایتیوپیا کې شاوخوا 1.5 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخامخ دي. د دې سازمان اړوند د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی پرون وویل پر دې سیمه راغلي وچکالي له 1971 کال راهیسې بې ساري ده. او د روسیې بندیوان سیاسي مخالف الکسی ناوالنی خای را روانه اونۍ په زندان کې دننه یو ځل بیا محاکمه شي. اټکل کېږي چې د دې محاکمې په نتیجه کې به د ناوالنی د بند پر موده 10 نور کلونه ورزیات شي. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، په پاتې خبرونه کې اسدالله لودین سره اوسئ چې د ازادۍ او اوریدونکو اونیس پروګرام تاسو ته وړاندې کوي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي. په دې اونۍ کې اوریدونکو په بیلابیلو مسایلو راته پیغامونه پریښي. یو شمیر پیغامونه پر دې راڅرخي چې د افغانستان په بازارونو کې په وروستیو ورځو کې د ډالرو بیه رالوېدلې، خو شکایت دا دی چې د توکو بیه ورسره نه ده رالوېدلې. راځئ چې په پیل کې دا پیغامونه واورو، ورپسې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره مرکه هم درته لرو.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې وم. د زړه له کومې سلامونه ټول اوریدونکو ته وایم، او بیا په خاصه توګه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته هم وایم. بعد د سلام زموږ د درخواست دی چې په افغانستان کې ډېر زیاته قیمتي روانه ده، که خوراکي توکي او که غیر خوراکي توکي، د چا د پلار زور به ورسېږي. دومره ورځ په ورځ باندې ډالر صحیح ده، ډالر مخې جګ شو، سوداګانې اوسه ګرانې وي، اوس ډالر راکم شوي دي، اوس ډالر ارزانه شوي دي، سوداګانې هم کشان دي، بجګریټونه منې روانې دي. په سل فیصده کې د 15 فیصده خلکو باندې ریټونه وسره کم کړي او بیا په 13% سیمو کې اوس خو ریټونه اما قشان دي په سل فیصده کې ګران روان دي او بیا هم دا کوشش کوي چې څومره سودا ګران خرڅول شي د پښتنې څوک نشته دی زمونږ د افغانستان پرته زمونږ د درخواست دی چې دا څومره تاجران چې کوم سوداګان یا کوم ریټونه روان کړي دي د دغه شان د خلکو مخه ونیول شي او دغه ریټونه چې کوم دي د افغانستان خلک دومره توان او طاقت نه لري چې ډېر خلک د ولګي او د تند د لاسه د میانو او د زناورو په دښتو کې بانونو کې د زناورو خوراک کولو په دیربونو کې د ننګانو او د زناورو خوراک کولو او په افغانستان کې مقشاندې قیمتي روانه ده اوس ډالر راکم شوې دي اوس ما مقشاندې سوداګانې ګرانې روان دي زمونږ د درپاسه چې دا څومره خوراکي او غیر خوراکي توکي د مریضانو د وینې مقشاندې جګی خرڅېږي دغه درپاسه چې دغه سوداګانې راکېږي او دغه نخونه وګرځيږي ځا په ځای باندې د خپل محصول کسان چې دغه چمتو کی او دا تاجران دونه شي چې دغه ظلم او زیاتینه لاس واخلي الله دې وکړي چې زمونږ دغه تصمیم خبره نشر شي او تاسو کې ونی او شو دغه دې کونه راځنه شي چې د خلک به خود لريږي.
سلام علیکم ورورا په دې بخنه سره زما ګران ورورا اډوال سپ ته هم چې په دغه حالت کې یو لاندې تفسیر په دې بابت کې ورکی کتي چې د افغاني ډالر په مقابل کې بانکونه ورکړي ډالر ورکړي او افغاني رانی سي دغه افغاني نه بادا دغه ډالر نه بادا د خلکو ته لاس ور شي چې هغه یا پاکستان او یا ایران ته لاسي او له زدوله مجاهد صاحب نه مې دا غوښتنه ده چې یو عمومي تابز جوړ کړي چې د ټولو تاجرانو نمونه او لیستونه ولېږول شي هغه په طریقه سره چې مطلب کې بیا چیرته سبا ډالر ورکول کېږي له بانکونو له خوانه چې ټي ټي کې بهر ملکونو ته چې لامغه تاجرانو نه پرته نور خلکو ته لاس ته ډالر ورنشي چې موږ به چیرته وایو چې کامیابی ته لاسو نو ویل کېږي چې ناکامۍ ته لاړ نشي.
السلام علیکم زه سلام ګل لکه باندې څنګه تاسو سره مې اړیکې نیولې ده پرورمو خدا دا وسه ګران صفازه صاحب او تاسو په خو به ډالر خبره کړو سوراله مرزبان پیلي باید تجارت موږ دا مرخونم راکته چې نو دا خدای څنګه دې چې دې سرپو په حساب نه.
السلام علیکم ورور موږ دا غواړم دا چې دا اوس جنرال علامه مثلا دا ډالر ارزان خو دکانداران اوسم ریټونه پاغه به دی ورور وروړه اوسم غنیم زر پی دی مثلا تلر ریسور پی دی نو موږ د مسلین نه د ازادي لا راډیو لا لري دا فایست چې ورور دا نرخ کنټرول کی و. سلام
سلامونه او احترامات احمد همدرد لغمان ازادي راډیو ته دا پیغام پریزم په دې هله سي نه شریکي کس ډالر ټي ټي کی ورستر بلینا او نرخونه هغه سي قیمت دی او څنګه سي کوي ځان ته چې وخلی مستری اسلامي امارات نه داهله کوم څه په دې نرخونو باندې اټیوالو باندې دې دین زراني کی او نرخونه کنټرول کی شي هوادواله ډیرو سخت سپین سخت مخ دي کار نه تا وظیفه نه تا او ټول مشکلات سره ګرځي. السلام احترام
چې په افغانستان کې انټرنیټي بخصول به ډیر لوړ دي موږ سره ګوانډي ممالک چې دی هغه اولنې هیواد پاکستان دی چې لږی به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي دارنګ ایران کې لږی به په 3000 تومن ور کوي چې یا سلاتي افغاني جوړیږي همدارنګه هندستان کې لږی به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ورکوي په 500 کلداري او یا 300 او 40 افغانو سره چې برابرېږي ډیر زیات ظلم روان دی زمونږ د درپاسه چې د انټرنیټي به ډیر راکم شي دومره توان او طاقت څوک نه لري چې د لږ بی انټرنیټ ټول کې یو جی بی نشي پاله ولې 500 کوی کلداري یا 350 افغاني د چا د وسینه کېږي افغانستان دا شان دی حالات هم دي او دا شان کې متیم روان ده امیرانو ته زمون ټول ته زمون دا درخواست چې دا کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې موږ ګوانډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه شکایتونه دا و چې په کابل او دغه راز ولایتونو کې
د ډالر بیا رالوېدلې. په دې شپو ورځو کې یو ډالر حتی د اته اتیا او نوي افغانۍ شاوخوا تبادله کیږي، خو په نرخونه یې د پام وړ اغیز نه دی کړی. په همدې اړه زما همکار عصمت ساروان د طالبانو له ویاند ذبیح الله مجاهد سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د افغانیو د ارزښت لوړېدا او د ډالر د ارزښت د ټیټېدو لاملونه څه دي؟
دا موضوع سي د افغانیو ارزښت سوي علتونه معلوم دي. هغه دا دي څه بندیزونه هم لګېدلي وو په بانکي سیستم باندې، او بیا د اسلامي مارت یو لوړ پړی پلاوی اوسلو ته لاړ سفر وسو، هلته له بېلابېلو جهتونو سره کوم مفاهمې سوي دي. د هغو د فعالیتونو هڅو په نتیجه کې څلار خلاص چې بانکونو باندې سہولتونه ایجاد شول، د خپل برته د افغاني ثبات ګټه ورسوله. دا نو ډیر نږدې ده چې وسو کې د افغاني لوړ سوي ده. ټول شاروالي او په عموم کې کابل ښاروالي او داسې نور هغه مسؤول جهتونه چې د نرخونو د کنټرول په برخه کې مسؤلیت لري، هغوی ته وظیفه ورکړل سوې چې ان شاء الله دغه نرخونه هم کنټرول کړي. لکه څنګه چې کرنسۍ ښه سوې ده، طبعاً په نرخ باندې باید مثبت اثر ښکاره شي. کار پر روان ده، خو لږ د وخت ډېر کم ده، ځکه د څو ورځې کې موږ د حالت وینو افغانۍ نرخ ښه سوی نسبتا ډالر ته، او داسې په نرخونو باندې مؤثر غورځي. خو امیدوار یو چې په نږدې راتلونکي کې نرخونه کنټرول شي، او ولایاتو کې هم دغه خبره تطبیق شي. په کابل کې هم پلان باندې کار روان دی.
مجاهد صاحب، د ملګرو ملتو یو چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې د افغانستان په انټرنیشنل یا د افغانستان په نړیوال بانک کې 115 میلیون ډالر لري، خو ورڅخه کار نسی اخیستای ځکه چې د افغانستان بانک په لاره کې خنډ دی. دا خنډ څه دی؟
نه دا خبره سمه نه ده چې دا دوی نه کاروي. موږ هم غوښتنه دي کړې چې دا وکاروي، ستونزه نشته. افغانستان بانک دا ظرفیت لري چې دغه ډالر هم واخلي، دین لا زیات نور هم واخلي. موږ د افغانۍ په بانک ډېرې زیاتې لرو، هغه د دینه څو برابره ډېرې. نو دوی ته ویلم دي چې دا موږ ته راکړي یو بانک ته ویل کې موږ په یوازې کې د کارونو دپاره تاسو د یو روزمره خدماتو دپاره افغانۍ درکوو. دا اعلان موږ هم حیران کړو چې څرنګه دوی موږ ته دا پیسې نه راکوي. اعلان دې باندې کړی سي ګنې د افغانستان بانک نشي کولی پیسې ورکړي. حال داسې موږ بانک کې پیسې لرو، پرمانه افغانۍ لرو، او دوی ته خامخا د پیدا کېدلی سي، او له دې نه زیات ارتیاط کې موږ د دې گنجایش لرو چې ډالر واخلو.
سوداګر هم شکایت لري، وایي چې لا هم دوی ته په کافي اندازه ډالر نه ورکول کیږي چې دوی واردات پرې وکړي.
خو ډالر کمبود شته. موږ د افغانو په خبر باندې بعض وکسې افغانۍ یعنی رسته موږ سره ډېرې دي، او دغه د ملګرو ملتونو مربوط کوم بانک سي په 130 میلیونه ډالر ښیي که دا موږ ته راسي د دې موږ ظرفیت تر اوسه افغانۍ په عوض کې ورکړو. او د سوداګرو خبره په ځای ده، خو هڅه روان ده چې اوس کې به تغیر وسي، ځکه هر هفته لوړ تعداد ډالر د افغانستان بانک ته راځي له نورو لارو نه هم، او همداراز به په نږدې راتلونکي کې یو ښه تحول په دې برخه کې وي. د بانکونو ستونزه هم نوې د ترانسفر برخه کې د حل کېدو په حال کې ده. سوداګرو ته به سهولتونه ایجاد شي.
د امریکا د خزانې وزارت د وروستي اعلان پر اساس اوس مرستندوی موسسې کولی شي افغانستان ته پیسې انتقال کړي، ښوونکو ته معاش ورکړي، طبي کارکوونکو ته معاش ورکړي. دا پیسې به په خپله نړیوالې موسسې ورکوي او که ستاسو حکومت
هغه شرایط دوی لري، هغه دا دي چې دغه مؤسسات چې کار کوي د خپل لارې نه به دا پیسې مصرفوي. خو د نظارت لپاره زموږ حکومت هم وظیفه لري چې نظارت یې ولري، ځکه موږ هغه مؤسسات چې موږ تر هېواد کې زموږ تر چتر لاندې فعالیت لري، د نظارت په برخه کې زموږ خو نظارت کوي، او یو هماهنګي به موجوده وي د جانبانو ترمنځ.
تاسو دې اوسلو خبرو ته اشاره وکړه، آیا نړیوالو یوازې تر دې حده موافقه کړې ده چې بشري مرستې به افغانانو ته ورکوي چې له لوږې څوک مړه نه شي، او که په انکشافي برخو کې به هم مرسته کوي؟
نه، انشاءالله کار په عموم کې د سمېدو په حال کې ده. یو پکیج باندې کار کوي دوی ټول په بېلابېلو برخو کې سهولتونه ایجاد کوي د وخت په تېرېدو سره. نو اول کې بشري مرستې او بشري کومکونه او د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې ځینو مؤسساتو فعالیت دې برخه کې د پیسو د لیږد سهولتونه ایجادولو، همداسې به وروسته عموما د ترانسفر موضوع حل شي. هڅه روانه ده چې دا پکیج چې دوی څه ژمنه کړې هغه معین وخت کې حل شي.
د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
زما بریاوی
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا خوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو، د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420211415.
شمیره بیا تکرارو: 00420211415.
اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې هغه پیغامونه خبرو چې اوریدونکو له بیلا بیلو سیمو پر بیلا بیلو موضوعاتو راته پریخي.